ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
سلامونه او نیکی هلی قدرمنو او ویدونکو د امریکا غاک دی و راجو تلویزیون په خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو تاسو قربانی یو زمونه زشید
او زه نصر کاکا
نن د سیشن بی ورس کال 2018 د جنوري د میاشتې 18 نیټه ده واخښه وې دی په پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نهنی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو لومړی هم تاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته
افغان حکومت ادعا کړی چې تیر اونۍ په کندهار کې د ترګرۍ د پیښو پلان د پولي بلې غاړې د پاکستان په چمن ښار کې جوړ شوی وو د افغانستان د ولسمشر ویان دوا خان مینپال وایي چې د پلټنو په اړه یې معلومات له پاکستان سره شریک کړي دي
اخوا په پاکستان کې په زوره د بيدرک کړل شو کسانو خپل خپلوانو د بشري حقوقو کمیشن ته ویل دي چې وز ځینی قوتونه د بیکور شوې او د بيدرک شوو خلکو کورنۍ هم زوروي
او د بخښنې نړیوالې ادارې خبرداري ورکړي چې د ترګري په ضد جوړ قوانين د اروپای ټولنې د حقوقو ازادۍ او دودونو لپاره خطر جوړوي
قدرمنو اوریدونکو په خبرونه کې دا او یو شمیر نور راپورونه او موضوعات لرو تاسو ته وار په وار وړاندې کوو زموږ سره اوسئ
دا د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو قدرمنو اوریدونکو خبرونه ته یو بیا هم شرغ لاستا او هله لرو چې تر پایه پوری په خبرونه کې را سره مل اوسئ او هم په خبرونه کې لومړی رپورت له افغانستان څخه پیل کوو چې د هغه هیواد د ملي امنیت ادارې ویلې دي چې په کندهار کې د ترګریز برید پلان د طالبانو د کوټې شورا په همغږي د چمن شهر په یوې دینی مدرسې کې جوړ شوی وو د ملي امنیت چارواکو په یو تازه بیان کې ویلي د افغان حکومت د بیلابیلو امنیتی ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتی ځواکونو او متحده عربي اماراتو د ټاکل سوي تحقیقاتي پلاوي لخوا د کندهار د پیښو د بیلابیلو اړخونو د معلومولو لپاره څېړنې لا دوام لري تفصیل راکوي له کابل څخه د جو ریډیو خبريال حکمل روان په دې رپورت کې
د افغانستان ملي امنیت ویلې په کندهار کې تر هرګریزو بریدونو پلان د طالبانو د کوټې شورا په همغږۍ د چمن ښار په یوې مدرسه کې پلان شوی و د ملي امنیت چارواکو په یوه تازه بیان کې چې نن خپور شوی ویلې د افغان حکومت د بیلابیلو امنیتي ادارو په ملتیا د نړیوالو امنیتي ځواکونو او متحده عربي اماراتو د ټاکل شوي تحقیقاتي پلاوي لخوا د کندهار د پیښې د بیلابیلو اړخونو د معلوماتو لپاره څېړنې دوام لري خو د نښو اولی متقدا په ډاګه شوی چې دغه بریدونه د افغانستان له پولې هغې غاړې په کویټه کې د مولوي احمد کانداري په مدرسه کې پلان شوی و همداراز یوې امنیتي منبع چې نه یې غوښتل له نومه او ادارې څخه یادونه وشي ډیوې ته وویل په چمن ښار کې د مولوي کانداري مدرسې په ګډون د مولوي مستان مولوي مستقیم او مولوي جمعګل هغه 15 مدرسې دي چې تر هرګر پکې روزل کیږي او په آزاده توګه فعالیت کوي دې سرچینې ویلې د کندهار دی ولی په ملمستون کې د ترسره شوی برید پلان د چمن ښار په شنې بخچې په سیمه کې د مولوی احمد کانداري په مدرسه کې د کوټې شورا په همغږۍ د شلو لکو کلدارو په بدل کې ترسره شوی دی دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه له جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په افغانستان کې وروستۍ حملې غندلې او افغان حکومت ته یې د دغو بریدونو په تړاو د تسلیت مراتب وړاندې کړل د ارګ د چارواکو په وینا جمهور رئیس محمد اشرف غنی د پاکستان د فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د تسلیت وړاندې کولو څخه مننه کړې خو هغې ته یې ویلې چې په کندهار هلمند او کابل کې د وروستیو بریدونو ترسره کوونکي د پاکستان په خاوره کې ژوند کوي او په آزاده توګه فعالیت او د استخدام چارې مخ ته وړي اسلام آباد یې پر وړاندې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی په اړه یې د افغانستان د جمهور رئیس ویان مرستیال دوا خان مینپال ډیوې ته داسې وویل
افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ثبات لپاره تر ټولو مهم
خو د پاکستان حکومتي چارواکو د افغان حکومت دغه ایداوي چې ګواکې ترهرګر په پاکستان کې پټنځایونه لري او له هغه ځایه د افغانستان پر ضد فعالیت کوي د تیر په څیر رد کړی دی. بلخوا سعودي عربستان په یوه تازه بیان کې په افغانستان کې وروستي ترسره شوي بریدونه په سختو ټکو سره غندلې او ویلی دی چې د ترهرګرۍ پر ضد په نړیواله مبارزه کې د افغانستان له حکومت او ولس څخه به خپل ملاتړ ته دوام ورکوي. حکمل روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، کابل.
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه غواږې او وینې. راځو یو بل مهم موضوع ولورې ته. تاسو هم پوهیږئ په دې وروستیو کې په افغانستان کې څو بریدونه ترسره شول چې یو یې هم په قندهار کې ترسره شول چې ډیر زیان هم واوښتلو، مګر ژوبله هم پکې راواوښتله. د دغې څېړنې تر دا دمه دوام لري. د افغانستان حکومت هم او پلټنی کړی دی چې دغه برید کوم ځای کې پلان شوی وو او څنګه پلان شوی وو. په دې تړاو د خپل همکار نصیر احمد کاکړ سره غواړو ځینې خبرې وکړو. هغوی هم نن بلوچستان کې خبرې کړي دي، هم دا شان ځینې نور معلومات یې راغونډ کړي، غواړي چې ستا سره شریکي. کاکړ صاحب، د افغانستان استخباراتي ادارې دغه تور لګوي چې د کندهار کوم برید چې وو هغه د پاکستان د چمن ښار په مدرسې کې پلان شوی وي وو. که په مجموعي توګه راته ووایست یا اوریدونکو سره دا شریک کړئ چې بلوچستان او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې دا مدرسې کوم ځایونو کې دي، موقعیت چیرته دی او څومره مدرسې دي؟
ډیره مننه منزه. زه به قدرمنو اوریدونکو ته ووایم چې څرنګه چې د افغانستان استخباراتي ادارې د تور لګولې دي چې دغه برید په چمن کې د مولوي احمد کنداري په مدرسه کې پلان شوی او له هغه ځایه ورباندې عمل شوی دی، خو د پاکستان حکومت تر اوسه پورې لا هم په دې تورونو باندې خپل غبرګون نه دی څرګند کړی. که ولاړ سو په چمن کې وګورو، لکه څنګه چې هم تاسو پوښتنه وکړه، په چمن کې 191 دینی مدرسې وجود لري چې پکې 15 چې دي هغه رجسټر نه دي له حکومت سره. د چمن په بیلابیلو برخو کې داسې دینی مدرسې دي چې هغه د افغان علماو لخوا چلول کیږي او په ځینې مدرسو باندې هم دغه تور دی چې هلته د ترګري تربیه ورکول کیږي. خو د پاکستان حکومت څرنګه چې ما مخکې وویل په تکرار سره هم دغه تورونه ردوي. په بلوچستان کې په مجموعي توګه که وکتل سي نو هلته د دینی مدرسو تعداد په خپله د پاکستان د حکومت د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر 15,411 شمیر دی. په دې کې 3,000 مدرسې چې دي هغه غیر رجسټر دي او په خپله د پاکستان او د بلوچستان حکومتونه دا خبره کوي چې 1,10,000 طالبان په دغه 15,500 مدرسو کې چې دي هغه سبقونه وایي، او له دوی څخه بیا 6,000 بهرني طالبان دي چې له نورو هیوادونو څخه دي. په هغه کې د افغانستان غ هم دي، په هغه کې کېدای شي د ایران څخه وي، له نورو هیوادونو څخه خلک راغلي وي، خو دوی په بیلابیلو وختونو کې وایي چې دي عملیات کوي او خارجي چې کوم هلته طالبان دي د سبقه د پاره یا د نور عملیات لپاره هغه دي نیسي. او هم د پخپله د بلوچستان د حکومت ریپورت دادی چې 204 دیش د دینی مدرسې دي چې هغه له بهرنیو هیوادونو څخه پیسې اخلي، مرستي ورته راځي. دغه مرستي چې پخپله هم د بلوچستان حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي دي، سعودي عربستان دی، بحرین دی او ایران دی. او دا مدرسې زیاتره هم په نوشکي کې چې بیرته هم د افغانستان پولیسو سیمه ده او بیا په کوټه کې دغه مدرسې دي. او پداسو دا خبره چې په کوټه کې یا په بلوچستان په نورو برخو کې آیا افغان طالبان سته او کنه، نو د طالبانو اوسنۍ مشر مولا هیبت الله اخونزاده د کوټې ته نږدې اندازن د یو شل میله په فاصله باندې د کوچلاغ په سیمه کې په کلونو کلونو دینی مدرسه چلوله، او لا تر هغو پورې هم په دغه مدرسه کې موجود وو څه وخت چې طالبانو شورا د خپل مشر وټاکه. دروشت کسیزه د کوټې شورا په کوټه کې وجود لري او د دغه شورا غړي او د دې سره اړوند چې نور خلک دي هغه هم په بیلابیلو مدرسو کې پټ دي یا ځان پکې پټ کړی وي یا د محصل په توګه ښکاره کوي. دغه مدرسې به زه ووایم چې ختیځ بای پاس چې د کوټې یو مشهور سیمه ده، سیټلایټ ټاون پر سر باندې، هم دغه رنګ سیټلایټان په خپل بډیز کالونی خروچاباد نوی کلی کوچلاغ او د افغانستان پولیسو تیر ما چې کمی پښتني برخې دي یا بیا بلوچستان برخې دي تر دلبندینه پوري هلته د مدرسې وجود لري. یو بل مهمه خبره چې هند بلوچستان په حواله سره په ورستیو کې چې مخې ته راغلی د هغه د احمد خان رحیمی نوم یو کس چې افغان او بیا امریکایي وګړی په نیویارک کې تیر کال په سپتمبر کې او هم په نیوجرسی کې چې کوم بریدونه کړی وو د هغه په باب هم راپورونه وایي چې هغه په کوچلاغ کې د مولوی صمد په مدرسه کې په کال 2011 کې تر درویو اونیو پورې هلته میشته وو او سبق او چې کوم هغه لیکچرونه دی روزنه دی هم کېده. نو هغه هم هلته په کوچلاغ کې په خپل مولوی اختر منصور طالبانو په خوانی مشر هغه هم په دلبندین بلوچستان کې پر جرم برید کې ووژل شو.
کاکر صاحب تاسو ډیر مهم خبرې دلته وکړې، ډیر مهم معلومات مو شریک کړل. د پاکستان په بیلا بیلو صوبو کې به دغه مدرسې شتون لري، ډېرې مدرسې به وي، خو دا چې یوازې په بلوچستان کې 15,000 مدرسې دي، آیا د پاکستان حکومت د دغه مدرسو څارنه کوي او که څنګه؟
د پاکستان حکومت خدای ایداګانی کوي چې دی هم دغه مدرسو څارنه کوي او ډیر په ټینګه یې څارنه کوي، هر وخت تر څار لاندې وي او بیلابیلو وختونو کې داسې ایداګانی راځي په مطبوعاتو کې چې دی عملیات کړي دي په دې مدرسو باندې او ځینې خلک یې نیول دي. د مولانانی ذکر کیږي چې د مولا اختر منصور ډیر نزدې ملګری وو، هغه هم له یو مدرسې څخه نیول شوی دی. خو که بیرته وکتل شي پاکستان کې په خپل په مجموعي توګه تر 10,000 زیاتې مدرسې دي. په دې کې دا مدرسې په کراچۍ کې هم دي او د سند په بیلابیلو برخو کې، پنجاب، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمې هم در ډول په بلوچستان کې دي. احمد خان رحیمی په حواله سره د ګارډین ورځپاڼې خپل رپورټ دی د بریتانیا چې هغه درې اونۍ هلته تیرې کې او دغه مدرسه د ملا صمد اخونزاده دا او په دغه رپورټ کې دا ویل کیږي چې ملا صمد په حواله سره ډیر شکایتونه و د پاکستان امنیتی ادارو ته سوي دي چې دغه سړی ونیسي، خو دغه کس ننیول کیږي او د حکومت لخوا د هغوی د حفاظت بندوبست هم شته او ځینې نور داسې طالب مشران دي چې په ښکاره یعنی هلته سیاستدانان هم وایي، د مدني ټولنې سازمانونه هم وایي، نړیوال مطبوعات هم وایي چې هغه ډیر په څرګند ډول ګرځي، آزاد ګرځي. او بیا په وروستیو کې په خپل د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار په واشنگتن کې دا خبره وکړه، سرتاج عزیز یادو، چې هو طالبان مشران ستا په پاکستان کې او دوی تر څه حده پورې اغیز مور باندې لري، په دې چې د هغوی کورونه هلته دي، د هغوی د علاج یعنی د تداوی بندوبست هم په پاکستان کې اسانتیاوي دي. او بیا تر هغه لمخه چې د مری کمې خبرې اترې وي په مری کې چې وسوي، نو په هغه کې هم طالبان لکه مزهرال دا هم یو پښتنه ده، خو د پاکستان حکومت وایي چې هم دی الته میشتري او په خپل سر تاجیز دا وینا کړی.
ډیره مننه کاکر صاحب چې دغه ټول معلومات مو اوریدونکو سره شریک کړل. قدرمن اوریدونکو زموږ سره اوسئ. رنو عزت منو اوریدونکو او لیدونکو، خبری خبرونه لا دوام لري، نور سیډنی هم لرو غواړو تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کو. تاسو هم خبري آگاهی چې په دې ورستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ کوم سیاسي اړیکې چې بیا یو ځل ترنګلی شوې دي، خراب شوې دي، په دې حق لا زمونږ د ډیوه راجو خبريال ارشاد مومند د سیډونکو سره خبري کړې دي، دا غوي نظر راغونډ کړې دي، دغه ټول سرګندونې دا غوي ستاسو سره په دې راپور کې شریکو.
د امریکا د پوز مرکزی مشر جنرال جوزف وټل او د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه په داسې محل د افغانستان د امنیت په اړه خبرې اترې کړې چې د افغانستان صدر اشرف غنی ویلي تیرونی په کابل، قندهار او هلمند کې بریدکوونکي په پاکستان کې ناستي. د امریکا د پوز مرکزی مشر جنرال جوزف او د پاکستان د پوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوه سره په راول پنډي کې لیدلي او دواړه خيزه چارو ترڅنګ په ځنګړي ډول د افغانستان په اړه خبرې اترې کړې. پاکستان کې سیړونکو خبريال شمیم شاهد وای چې د امریکا او پاکستان پوځي چارواکو ترمنځ خبرې اترې مهمې دي، خو باید چې دغه کې کېدونکو فیصلو باندې عمل درآمد وکړي شي.
زه باور مې چې دغه ګوره د امریکای چې ګمې نه امریکا خو د پاکستان گاونډي ده او چې کله په افغانستان کې بیارامي نو امریکای ته به تکلیف وي او د دې مطلب یې حل بالا راوځي چې پاکستان او د پاکستان کې د ترهګرای مبارک اداري پالیسو کې مثبت بدلون راشي.
د امریکا او پاکستان لوړپوړو پوځي مشرانو د افغانستان د امنیت پاړوند خبرې په داسې محل کړې دي چې د اتوار په ورځ جنرال باجوا د افغان صدر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د تازه ترهګر بریدونو په سر غم راضي کړي او زیاته کړي ده دښمن عناصر د تورونو لګولو څخه ګټه پورته کوي. د ګل په ورځ د افغانستان صدرتي ماڼۍ ارګ څخه په جاري شوي بیان کې ویل شوي چې صدر اشرف غنی د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا مننه کړي چې په غم کې شریک دي، خو نوموړي ورته ویلي چې افغانستان کې بریدونه کوونکي په پاکستان کې ناست دي. د پوست پخوانی بریګیډیر سید نظیر وایي چې دواړه هیوادونه په یو بل د ترهګرۍ تورونه لګي خو دغه به هیڅ قسمه ګټې را نه وړي.
که تور لګولو نه مسلې حل کېدې نو تر اوسه پورې به افغانستان کې به امن راغلی، پاکستان کې به امن راغلی، لیکن دواړه یو بل سره چې ترخو پورې خبره تورو لګره بلا یو بل ته انفارمیشن ورکول، معلومات ورکول،
د تیرې نهې په ورځ کابل، کندهار او هلمند کې شو ځانمرګي بریدونو کې د 50 نه زیات کسان وژل شوي وو. افغان چارواکي د برید تورونه په پاکستان لګي او وایي چې افغان طالبانو ته د پاکستاني پوځ او استخباراتي ادارې ISI کلک ملاتړ ترلاسه دی، خو پاکستان همیشه دغه سي تورونه ردی او وایي چې د دوانو هیوادونو امن یو بل سره تړلې دی. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شب قدر.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منور دونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استه او سه هم یو ری بیا زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو مرکز یو نوې څېړنه شي چې د افغانستان نه انډول بهرنی سیاست د سولې دروستلو او اداري فساد سره د مبارزې په چاره کې د سیاسي ارادې څخه شتون په تیر یو نیمه لسیزه کې د افغانستان ملي ګټې په شدت سره زیانمنې کړې دي. د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالباقی امین وایي چې حکومت باید د خپل سیاست اساسي کرښې واضح کړي.
افغانستان له ګاونډیانو سره په اړیکو کې متوازن نه و، په ځانګړي ډول د پاکستان او هند پر وړاندې غبرګونی سیاست درلود. دې چارې د افغانستان ملي ګټې ګواښلي. دا راپور د افغانستان حکومت د بهرنی سیاست په تړاو هغه مساوبه چې د پارلمان سیاست وټاکي هم ښیي.
دا د وایس اف امریکا جبر ریډیو او ټلویزیون د ګلاو قدر منو اوریدونکو د افغانستان د سیمه ایزو او مطالعاتو د مرکز د مشر عبدالباقی امین خبرې تاسو اوریدلې. له جبر ریډیو سره اوسې خبرونه لا جاری ده.
نو عزتمنو اوریدونکو، اوریدونکو خپرونه لا دوام لري. نو راپورونه هم لرو تاسو ته په خپرونه کې وړاندې کوو. د ملتیا څخه مو مننه چې تر دا د مزموک سره په خپرونه کې مال یې سرازو. یو بل مهم راپور ولوري ته چې د ترهګری پر ضد د ټاکل شوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټاکنو د وخت ځینې وعدې د قاطع عمل په برخه کې له افغانستان سره او سیمې سره تړاو لري. ټرمپ داسې یو څوک د دفاع وزیر په حیث نومولی دی چې د افغانستان په جګړه کې نیخ په نیغه تجربه لري. په دې هکله نور تفصیلات څه دي تاسو ته د آشنا رادیو او تلویزیون خبریال نسیم ستانکزی په خپل راپور کې وړاندې کوي.
منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ یو وعده دا کړې و چې د داعش ډله به ماتوي او د افراطي اسلام د خپرېدو مخه به نیسي. د داعش او القاعده ترهګرې ډلې په افغانستان کې نه یوازې شتون لري، بلکې وروستي رپورټونه څرګندوي چې د داعش عملیات مخ په زیاتېدو دي، ان تر دې چې روسیې ته هم اندېښنه پیدا کړې ده. په متحده ایالاتو کې د بهرنۍ او دفاعي پالیسیو متخصص مایکل اوهانلن په دې نظر دی چې ښاغلی ټرمپ د داسې ډلو پر ضد مبارزه کې ټینګه اراده لري. هغه په ټینګه د اسلامي دولت د ډلې او القاعده سره مخالف دی او په دې نظر دی چې موږ پرې برید وکړو او له منځه یوسو. دا په خپله څرګندوي چې افغانستان ورته ډیر مهم دی. بل راجیو د لانګ وار جورنال خبرونې مدیر هم فکر کوي چې د ټرمپ اداره به د ترهګرۍ ضد مبارزې وعده پوره کړی شي.
خواهی ده ترامپ اداره پا دیاره پا خپل وعده وفا وکری که چه هم ده امریکا امکانات و منابع اوس پا افغانستان که دیری محدودی دی که ده امکانات و یو غط برخه ده اسلامی دولت ده دلی زبل و توقف شی نوز فکر کوم چه ده اسلامی دولت دلی حد چه پا افغانستان که زیانمنی شی
که چه هم مایکل اوهانلن ده منتخب ولسمشر دونالد ترامپ ده بهرنی پالیسی پا اړه لاتکل نه ډډه وکړله خو سره له دې هم ورته هیله من ښکاري دا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خوا نه د دفاع وزارت ته نوی نومول شوی وزیر جنرال جیمز ماتیس هم تل په قاطع عمل ټینګار کړی دی.
آیا موږ د یوې قاطع رهبرۍ څرګندونه کوو او که د بې کفایتۍ څرګندونه کوو؟
خو څېړونکی اوهانلن وایي جنرال جیمز ماتیس په نظامي او ستراتیژیکه برخه کې په تیره د امریکا د پوز نه د کار اخیستلو په اړه له ډیر غور او سنجش نه کار اخلي.
زه دا تمه نه لرم چې جنرال ماتیس به په افغانستان کې د عسکرو د زیاتولو طرفدار وي. هغه پوهیږي چې موږ د عسکرو په زیاتولو سره د یوې ستونزې د هوارولو هڅه کولی شو، خو په افغانستان کې نتیجه ورنه کړله.
بل راجو وایي امریکا هغه فرصت له لاسه ورکړ چې په افغانستان کې پر نظامي او سیاسي شرایطو مهمه او ارزښتناکه اغیزه وکړي.
زه د دې تمه کوم چې د عسکرو په شمیر کې به یو څه بدلون راشي. کیدای شي چې شمیر یې دوه چنده شي او یا یو څو زره زیات شي.
ماهران وایي په افغانستان کې د عسکرو زیاتوالي او بیا د عسکرو ناڅاپي راوتلو د امریکا اعتبار ته په سیمه کې زیان رسولی دی. اوس هم دا باور موجود دی چې دا به د امریکا راتلونکي حکومت ته ډیره ګرانه وي چې د امریکا د عامو خلکو ملاتړ په افغانستان کې د جګړې د دوام لپاره ورجل کړي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنگتن.
جبری ریډیو او تلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خپرونې ته له واشنگتن ډی سي څخه غوږ یاسته. او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ساسو پام راګرځو. په شلم د جنوري یعنی د راتلونکي جمعې پر ورځ باندې به د امریکا نوی ټاکل سوی صدر ډونالډ ټرمپ خپل د منصب سوګند اخلي. سپینې ماڼۍ ته به ځي، خو سپینې ماڼۍ کې دا وخت صدر براک اوباما موجود دی. دی به په کومه خوا ځي دا حال راکوي؟ په سټوډیو کې را سره موجود زموږ همکار رحمان بنیری.
ډیر مهرباني نصیر احمد کاکړ صاحب، دا ډیر مهم سوال وي د امریکې په مطبوعاتو کې. زموږ په دا منظر بوسم زموږ اوریدونکو لیدونکو وګوري چې کله صدر بارک اوباما وایټ هاوس پرېږدي، د دنیا تر ټولو غټ قیمتي کور ته ویل کېږي د حکومت او ریاست په حساب سره، نو بیا د چرته پاتې کېږي؟ اکثر امریکایان صدران چې دي هغه په وړو وړو کورونو کې، کم ده چې په امریکا کې ټاؤن هاوس وي، هلته پاتې کېږي. همدغه شان د زموږ اوریدونکو دا بخویني یو ټاؤن هاوس دی، خو دا قدر له قیمتي ټاؤن هاوس دی. صدر بارک اوباما تمه کېږي چې دې کور ته به ځي، او دې ته به ځکه ځي دا 2024 نمبر کور چې دی، چې دلته د لور های سکول ختمې په واشنگټن ډی سي کې. د دې کور پته زه وایم خپل اوریدونکو ته
چې بیا خطر نور تر ولې
لګلی کاکړ سی واسي. دا خو ډېر اسانه ده په امریکا کې، لکه دې ته بار سکیورټي هم نشته دی، دا عام سړک دی، ته یې چې د سړکونو باندې گاډی هم روان دي، خوا ته سو نور گاونډیان هم دي، داسې ډېر زیات کم سکیورټي زون هم نه دی، کم ته چې ډېر پولیس ولاړ یا عسکر ولاړ یا شی ولاړ. قصې دې چې کم پته ده د کور ناغه ده، دا دی په کالوراما پارک او د دې په نارت ویسټ کې د امریکا چې کم شمال غربي سیمه ده په واشنگټن ډی سي کې. او د دې سړک نوم دی بلمنټ، سلیری سوا شپږ څلوېښت د کور نمبر دی. دې کې ډېر مزیدار بیډرومونه دي. اوس چې دې کم قصه لیکل شوې ده، هغه دا چې په دې کې دوه کانټریکټر یعنی دوه ټیکداران اوس لګیا دي کار کوي، ځینې رنگ روغن په کیم کېږي، یو باتھروم دی چې هغه ډېر قیمتي جوړ شوی دی. ډېر مزیدار خو دې کې لیکلي دي چې د هغې حال ډونالډ ٹرمپ ته ونه وایه بیا پتې لانجه جوړه کی. نو دا کور دی کم ته چې دا ټرګونه دی په امریکا کې. زه خپل اورونکو دا ویم چې کله یو څوک دی یو ځای نه بل ځای ته ځي، نو هم په دغه غټو غټو بکسونو کې خپل سامان د کور را پرانځي، خپل الماری چې دي دغې میخونه پرانځي. صدر بارک اوباما په حق نه ویل کېده چې هغه خپل سامان د ټرک ته څه سامان راوړی وو. دغه ټرکونه چې دي کم ته چې موونګ ټرکس وایي یا موورز وایي، هغه بیا هغه نوي ځای ته ورسي. هلته په هغه زړې الماری زړه کټونه زړه ټي وي ګان را پرانځي بیا سم راسم کی. په امریکا کې کاکړ صاحب لکه زموږ د پښتنو یا د پاکستان یا د افغانستان د خلکو په شان نه ده چې خلک به عمر لا بس پیڑو پیڑو لا په یو کور کې ناسي تیرې به د دې دوه کال یو ځای تیر کې درې کال بل ځای تیر کې چته چې نو کریم ملایوي ګالته به سره
او اوسې د عادي سړی په توګه باندې بخپل ژوند کوي
بالکل لکه څنګه امریکا صدر بارک اوباما چې د خپل نوکری پوره کړ دا نوکری واته کالا وایټ هاوس کې دی اوس بل ځای تر باندې او به چې کله د لور دل ته های سکول پوره کی دین بیا ممکن ده چې بل ځای ته لاړ شي
بالکل ډیره مننه بنری صاحب کور ودان
مهرباني
گرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو او ټلویزیون خبری خپرونه دوام لري او په خپرونه کې نور راپورونه هم لرو تاسو ته وړاندې کوو همدارشان د خپرونه وروسته به تاسو یو بل په زړه پورې خپرونه هم اوري تاسو ته وروسته میلمانه هم دریاد کو چې څوک برازي او تاسو سره به کوم میلمانه وي او تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې ګډون وکړئ راځو یو بل مهم راپور ولوري ته چې تاسو هم پوهیږئ چې امریکا په نړۍ کې داسې یو هیواد و چې د ټولو نورو هغه هیوادونو سره چې پکې د پرمختیایي کارونه دوام لري او هغوی سره ډېرې مرستې هم کړي دي او همداشان د دوی مالی مرستې دوام لري. اوس چې نوی ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ راځي هغه د بهرنۍ مرستو په هکله څه وایي څه تګلارې لري دغه ټول په دغه راپور کې راغونډ شوي دي او زموږ همکار بختور شاه تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو.
د کانګرس نه تایید په وخت د امریکای راتلونکو خارجه وزیر ریکس ټیلرسن نه پوښتنه وشوه څنګه به په اداري فساد ککړ هیوادونو نه د امریکای امداد بندوي. نو هغه په ځواب کې وویل څنګه کولای شو چې بیا دغه هیوادونو ته امداد ورکړو چرته چې د غبن خطر وي. د منتخب صدر ډانلډ ټرمپ او د هغه د انتظامیه د پاره د امداد ترجیح به دا وي چې هغه هیوادونو کې زیات امداد وکړي چرته چې د غبن مخنیوي کېدای شي او د قانون اختیار غزي دی شي. جیمز رابرټ د هریټیج فاونډیشن سیډون کې دی د امریکای او غربي نړۍ زیاتره امدادونه د بدونوانه حکومتونو په بشکولو کې ضایع کیږي. د ډانلډ ټرمپ په انتظامیه کې د امریکای ځنې مذهبي سختدریزه پروګرامونو په اړه د بیاکتنې اندېښنې هم پیدا شوې دي. اماندا ګلاسمن د نړیوالې ترقۍ د ادارې سیډون کې ده
یقینا داسې ویره شته چې د خاندانی منصوبه بندۍ جنسی صحت د پروګرامونو او د ایډز او نورو داسې ناروغو د علاج منصوبې په خطر کې پریوزي.
خطلونکو خارجه وزیر جان کیری وایي د اسلامي تندروي د مخنیوي لپاره ضروری ده چې امریکا په هغه هیوادونو کې د امداد یو مارشل پلان یعنی لویه منصوبه اعلان کړي چرته چې د تعلیم کمی دی او د سخت دریځۍ د خورېدو امکان زیات دی. نوموړی وایي د کال په سر د څلور دېرش ارب ډالرو امداد نور زیاتول پکار دي. دا وخت په نړۍ کې یو نیم ارب داسې ماشومان دي چې عمرونه یې د 15 کالو نه کم دي او په دغو کې نږدې 40 کروڑ سکول ته نشي تللی چې زموږ د ټولو دپاره یوه لویه مسله ده. د امریکې په هره انتظامیه کې سفارتکاري ترقی او خارجه امداد ته د دواړو ګوندونو اکثریتي ملاتړ ترلاسوي. د امریکې اکثره سفارتکاران هیله مند دي نوې انتظامیه به هم د بهر نړۍ سره امدادي هلې ځلې روانې وساتي کومې چې د امریکې د امنیت او اقتصادي ګټو لپاره بنیادي حیثیت لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
د وایس اف امریکا جبری ډیو ټلویزیون د ګلاو قدر منور دم کو اوس هم د امریکا د سیاست په باب بل ریپورت ولور د تاسو په امره ګرځو. ټاکل شوی دی چې په شلام د جنوري یعنی د راتلونکو جمعه په ورځ به د امریکا نوې ټاکل شوی صدر ډانلډ ټرمپ خپل د منصب سوګند پورته کوي. خو د سوګند پورته کېدو وروسته په لومړیو سلو ورځو کې به نوموړی څه کوي، څه پلان لري، دا ټول حال د وایس اف امریکا پر ریپورت کې رحمان بنیر وړاندې کوي.
ڈونلڈ ٹرمپ د خپل صدارت په لومبو سلو ورځو کې په امریکا کې د تبدیلۍ او اصلاحاتو د پاره د زړورو اقداماتو پورته کولو لوس کړی دی. کوم اقدامات چې ډونلډ ټرمپ د پورته کولو خبره کړې ده، په هغو کې د قانون عملداری په ځای کول، په واشنگټن کې په حکومتي ادارو کې اصلاحات او د امریکا د کارمندانو تحفظ شامل دي. ډونلډ ټرمپ وايي په امریکا کې د کار روزګار د موقعو تحفظ به کوي او دې مقصد ته به لکه د جنگ په نظر کتنه کوي. هغه ویلي چې د بنیادی اسانتیاو په منصوبو به هم په لویه پیمانه کار کوي چې دا رنګ د روزګار موقع هم را پیدا شي. ډونلډ ټرمپ په کانګرس کې د غړیتوب دپاره د معیار مقررولو خبره هم کړې ده چې د سیاسي مشران به په مستقل ډول بیا بیا د کانګرس غړي نشي جوړېدی. ډونلډ ټرمپ ویلي امریکې ته په غیر قانوني توګه د راتلونکو خلکو مخه نیولو دپاره به مکسیکو سره د هیواد په جنوبي سرحد یو دیوال جوړوي، خو هغه به ډیر زر د حکومت او د واشنگټن حقیقتونو سره مخامخ شي.
The American bureaucracy is a sluggish place.
د برکینګز انسټیټیوشن سیلنکار جان هودک وایي د امریکا افسرشاهي د سست روی ځای دی. د افسرشاهۍ نه علاوه د ډونلډ ټرمپ په ځینې منصوبو باندې خپل د هغه په ریپبلیکن پارټۍ کې دننه هم اختلافات موجود دي. د انفراستراکچر یا د بنیادی اسانتیاو په منصوبو هم اختلافات موجود
دي.
جان هودک وایي د ریپبلیکن پارټۍ د کانګرس ځینې غړي نه غواړي چې د انفراستراکچر په منصوبو په لویه پیمانه پیسې خرج کړی شي. ډونلډ ټرمپ د صدر باراک اوباما د وخت د صحت د بیمې پالیسي اوباما کیر د ختمولو فیصله هم کړې ده چې په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ د واضح اکثریت په وجه انتهایی اسان کار دی، خو د دې متبادل پیدا کول به ګران وي. د حکومتي چارو کارپوه او د امریکن یونیورسټي پروفیسر جیمز تربر وایي د اوباما کیر یا افورډیبل کیر ایکټ په سر به په کانګرس کې سخت اختلافونه رامنځته کیږي. که ډونلډ ټرمپ د خپلو صدارتي اختیاراتو د لارې اوباما کیر په اسانه ختمول شي، خو د دې سره تړلي قوانینو په لرې کولو کې به وخت لګي. ډونلډ ټرمپ دا کار په اسانه نشي کولی. قوانینو پر ځای کولو کې وخت لګي او هم د غرنګ د قوانینو لرې کول هم وخت اخلي. د انتخاباتو د ګټلو د وخت راهسې ډونلډ ټرمپ په غیر روایتي توګه سیاست کوي او د آئنده اقدام په اړه یې څه اندازه هم نشي کې لګېدلی. هغه په ځینې موضوعاتو خپل دریځ نرم کړی دی. ډونلډ ټرمپ په وایټ هاوس کې د سر باراک اوباما سره لیده کاته وکړل. د ملاقات وروسته اوباما وویل ډونلډ ټرمپ یو داسې تن دی چې ګټه او تاوان ډېر ښه پېژني. ټرمپ په دغه موقع د ځان په اړه یوازې دا وویل چې هغه پراخه ذهن لري.
درنو عزتمنو اوریدونکو، خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل نړیوال راپور ولورې ته ځو چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنست انټرنیشنل خبرداری ورکړې ده چې د ترهګرۍ پر ضد جوړ قوانین د اروپایي ټولنې د حقونو، آزادۍ او همداشان د ارزښتونو لپاره خطر جوړوي. په دې هکله نور تفصیلات څه دي؟ یو ویډیوي راپور تاسو ته تیار کړی دی زموږ همکار ارباب محمود علي، په دې کې دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوو.
د بشری حقوقو اداره یا امنیسټي انټرنیشنل داوا کوي چې د ترهګرۍ په خلاف نوي قانونونه د خطر لري چې دا به یورپ د محدود ازادۍ یو مستقل خطرناک صورتحال سره مخ کړي. کرتیک راج د امنیسټي انټرنیشنل غړی دی.
موږ په دې پوهیو چې ریاست د خلکو حقونه خوندي ساتلو لپاره امنیتي ګامونه پورته کوي. داسې دنیا وینو چېرته چې دا ګامونه د امنیت یقیني کولو لپاره ضروري ګڼل کیږي.
یورپ په تیرو دوه کالو کې د ترهګر حملو سره مخ شوی دی. 2015 کال د نومبر په میاشت کې په پیرس کې د ډیرو خلکو د وژنې او بمی حملو له وجې فرانس ټول ملک کې بیړني حالات اعلان کړل. د ریاست ته اختیار ورکړي چې دوی په مظاهرو پابندي ولګوي، غرض بندیز اعلان کړي، مشکوک کسان ونیسي او بغیر د وارنټ نه تلاشي هم وکړي. وزیر اعظم برنارد کزینو دوه میاشتې وړاندې بیړني حالات اعلان کړي وو او کېدلی شي په پنځم ځل هم د دې مودا وغځوي. دی وایي دا د فرانس خلکو ته د تحفظ یقیني کولو لپاره ډیره ضروری ده.
هر یو کس ته په دې پوهېدل پکار دی چې موږ په داسې وخت کې اوسو چېرته چې د ترهګرو د حملو ویره ډیره زیاته ده.
خو امنیسټي انټرنیشنل وایي دا داوی یې د اختیاراتو د غلط استعمالولو ده. لکه د مثال په توګه پیرس کې د داعش د حملو وروستو کال 2015 د نومبر په میاشت کې د نړیوال تودوهې د غونډې وړاندې د شلو نه زیات فعالین په کور کې بند کړی شوي وو.
کرتګراج وایي د فرانس تاریخي کلتور دی چې دلته خلک د بدلون لپاره بهر په سړکونو راوځي او له بده مرغه د بیړنیو حالاتو له وجې دا بنیادي حق له منځه وړل شوی دی.
امنیسټي انټرنیشنل په هنګري هم سخت نیوکې کوي او وایي دوی د قومي امنیت په بانه د ټول یورپي ملکونو نه زیات سخت قانونونه جوړ کړي دي. کال 2015 د ستمبر په میاشت کې زنو په ناګزینو په پوله لګېدلې دروازه ماته کړې وه او په پولیسي کاڼي وشتي وو. دې کسانو کې یو د شام وګړی وو، د ده نوم احمد حمید وو. د ده مور او پلار بوډاګان وو او د دوی سره په سفر کې د مدد لپاره راغلی وو. دی ونیول شو او د ترهګرۍ په تورونو کې د لسو کالو لپاره قید کړل شو.
نو اوس دا ګام د ترهګرۍ منل بیخي د عقل نه بهر خبره ده.
نومبر کې د سزا ورکولو نه وړاندې د هنګري وزیر اعظم ویکتور اوربن اویل حکومت یوازې په قانون عمل کړی دی.
هنګري به هیواد ته په ناقانونه توګه ورتلونکو او دغلته پاتې کیدونکو د مخنیوي لپاره هر ګام پورته کوي.
د امنیسټي انټرنیشنل رپورټ په داسې وخت کې رامخته شوی چې یورپي اتحاد د ترهګرۍ په خلاف یو شان قانونونه جوړولو تیاری کوي. دا اتحاد دعوه کوي چې سیمې ته د ورپېښو خطرو لپاره دا ډېره ضروری ده.
دا د وایس اف امریکا ډیجیټل ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو اوس هم له سیمې څخه یو بل ریپورت ولور ته تاسو پام راګرځو. د افغانستان په خوست ولایت کې میش د وزیرستان کډوال وای چې خپل وطن ته ستنیږي خو د خپل برخلیک په اړه نه پوهیږي. د دغو کډوالو د ستنېدو لړۍ په روند دوشنبه له ورځې څخه پیل شوې ده او تر اوسه پورې 400 کورنۍ افغان چارواکي وایي چې وزیرستان ته اوښتي دي. نور تفصیل راکوي د آشنا ټلویزیون خبریال ابراهیم امیری په دې رپورټ کې.
دغه کورنۍ د خپل کور ټول سامان په لارې موټر کې بار کړی. دوی له دوه نیمه کلونو جلا وطنۍ وروسته خپل پلرنی ټاټوبي وزیرستان ته ستنېږي. د دې کورنۍ غړی غازی وایي ستنېدو ته ځکه خوښ دي چې د جلا وطنۍ له مشکلاتو به وژغورل شي. هغه زیاتوي چې د کډوالۍ پر مهال د خوست د ځایي خلکو نه هېرېدونکې خاطرې له ځان سره یوړې.
میش چې کوم د پاکستان نه افغانستان ته هجرت وکړ، دومره افغانستان حکومت میش ته دومره عزت روکړی دی چې میرو پلور دومره عزت چاته نه ورکوي که میش ته چې د خلک روکړی دی.
نن دویمه ورځ ده چې له خوست نه شمالي وزیرستان ته د وزیري کډوالو د ستنېدو لړۍ پیل شوې. د چارواکو د معلوماتو پر اساس هره ورځ 200 کورنۍ اجازه لري چې د ډیورنډ له کرښې واوړي.
په کال 2014 میلادي کې چې کله پاکستانی ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د سخت دریځو پر ضد پوځي عملیات ترسره کړل، کابو 1500 خلک خپل کورونو پرېښودو ته اړ شول. له دې جملې څخه شاوخوا 10000 کورنۍ د خوست په ګلان کمپ کې میشته شوې.
د پاکستان هم په داګي لاشته چې خپل کرنه واسطي وساخي بي ذاته کړي پردي وطن ته مجبور کړي. دا هیڅ می ځ خپل حکومت د خدا داس نه وای کړی پر د حکومت می سره مرسته وکړه، د یو مرسته می سره نه وکړه. خوښ نه یو بس مجبوری دو به وسیدو غریباتی نه دی په دا ور درې می خپل وطن ته کنه می خوښ نه ای.
پاکستانی مقامات له د غستنیدونکو کډوالو سره دی ویجاړو شو کورونو د بیا جوړولو لپاره د مرستو ژمنه کړي، خو کډوال وای چې بیرته عادي حالت ورګرځیدل کلونه کلونه وخت نیسی.
سلور لا کری پي په کیر باندې منلی دی چې دا غو در کوي او چا سم ملي رنگ شو وی پاغه یو لکس په تزر ری پی دی کرینا خداستی چې په کلی کې دا سرویر کرینا پینځه کرینا یا سپیش یا په دنه لشکي ور دیوت یا په ځنه کلی کې یونیم کېرړنګ وی.
د خوست دی ولی وین مبارز محمد زدران وای چې د کډوالو د ستنیدو په اړه ولایتي چرواکو سره پوره معلومات نه دي شریک شوی، خو زیاتوي چې ممکن د کابل او اسلام آباد د هوکړې پر بنسټ دا لړۍ پیل شوی وي.
خوست ولایتی اداره د دوی د دغه دو طلب تصمیم څخه هرکلی کوي. موږ ژمن یو چې هغه کډوال چې د کرخه پورې غړې تاوړي او یا هغه کډوال چې دلته لا هم غوړي چې میشي تر څو پورې چې دوی وغوړي چې دلته په دو طلب ډول وسیږي، موږ به ورته د تیر په شان د کومکونو پر جلبولو همدا ډول د خپل امکانات څخه چې کوم وسمه کې دوی سره به مرسته کوو.
پرون دوشنبه چې د کډوالو لومړی جوفه له کرښې واوښته د غلام خان بندر په صفري نقطه کې د میرانشاه لپاره د پاکستان پولیټیکل ایجنټ په ګډون ځینې افغان حکومتي چارواکي هم د دغو کډوالو د ستنېدو هرکلي ته ولاړ وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
رنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو د ډیوا رادیو تلویزیون خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل مهم راپور ولوري تاسو پام راګرځو چې تاسو هم پوهیږئ په بلوچستان کې دوی ورځې دوامدارې واوري وشوي او د دغه واورو وروسته تر دادمه لوی لارې چې دی هغه بندې دي. په دې هکله یو راپور چې ویډیوي راپور دی د ډیوا رادیو خبریال او د چمن څخه نعمت الله سرحدی را لیږلی دی، اوریدو او لیدو ته سپام را کړو.
د زیاتې واورې له امله د بلوچستان ایالت بندې پاتې شوې لارې زیاتره نن هم بندې پاتې وې. که څه هم چارواکو دغه لارې خلاصولو دپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړې وې، خو یوازې د کوټې خوزدار کراچۍ لویه لاره د هر قسمه تګ او راتګ دپاره خلاصه کړل. خو د مسلم باغ کاڼمې طرزي لویه لاره او د چمن کوټې لویه لاره د مال بردار ټرکانو دپاره نن هم بنده وه. یوازې کوچنی مسافر موټرانو ته د تګ او راتګ اجازه ورکول کېده. خو په چمن کوټې لویه لاره د دره کوژک پر مقام باندې په شپو شپو ولاړ د مال بردار ټرکانو ډرایورانو ویډیو رادیو ته وویل چې حکومت د غټو موټرانو دپاره لاره ژر تر ژر خلاصه کړي. دوی د غټو مشکلاتو سره مخامخ دي.
د دې د انتظامیه دروسه هیڅ حال حالات نه معلومیږي. سهار د 9 بجو د 10 بجو سه ودرېږو، ماښام 10 بجې سي واپس ځو هوټلان ته. هلته نه ډوډۍ ته نه چای ته، په هوټل کې نه د رئیس ځای ته. د یخ ورته مړی نو دای ولاړ
د خوراک شې مې نه کېدا کېږي. حکومت دونه نشي کوي چې د لار اخلاص ګرد ورو بیا سول را روانې ته واشه، یا لار اخلاص کی یا څه وکی ته واشه. حکومت دونه نشي کوي
ورو ته در مراد ولاړ د حکومت یو امداد نس، یو هغه اصول نس، یو طریقه نس. له وژو له تجې مړسو عوام ټول بیماران تکلیفان موټران نن څلور مراد ولاړ د حکومت غ یو انتظامیه نس.
خو په لار کې د کراچي مسافر بسان هم ولاړ لیدل کېدل چې پکې سپاره مسافران هم د غټو مشکلاتو سره مخامخ وو. یو مسافر وای
کوټ روان یم، د کوټ سبیا کراچی له کراچی سی امارات لزم او نن رمه چې د لار په ساو د مردا یو شپه د لی په اغری کې تر کړی د ما پاسپورت دی ټیکټ مې زای کیږي او ګورمنټ په دې نه دی توانې د لی چې د لار خلاصه کی او یاده ګورمنټ په دې باندې نه دی د سار څه د په د موټرانو کې یو ویني ټوټل بسان دی په دې کې شیدو کښنیان په ساو دی په دې کې ماشومان په ساو دی په دې کې نه جوړ مریضان سه اته جنازې په دې کې پروت دی.
خو د کښنی موټرانو لار خلاصولو د پار ځلې انتظامی او سرحدي ملیشا ځواکونو په ګډه سره ملات تر سره کو. ضلعی مرستیال کمشنر کیسر خان ناصر وویل چې ډیر ژر به د غټو لارو دپاره دغه لویه لاره هم خلاصه کړي او کومې نورې د شاوخوا سیمو رابطه لارې دي هغه به هم ډیر ژر خلاصې کړل سي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، ټی وی، چمن.
هم یو بل خوندور ریپورت ولوري تاسو پام را ګرځو چې هر کال د سعودي عربستان په سر شهر ریاض کې د اسانو د زغال او د ښکلا سیالي کیږي. په دې کې د شزو برخوالو چې کومه ونډه ده هغه هم د پخوا په پرتله اوس نوره هم زیاته شوې ده. تفصیل راکوي منزه شهید په دې ریپورت کې.
د سعودي عرب په سرخار ریاض کې هر کال د عربي اسونو د ښکلا سیالیو یو ځغل ترسره کیږي چې سخ کال پکې تر 350 اسونو زیات شمیر ګډون درلود. دغه سیالۍ د دې لپاره هم د خلکو پام ډیر ځان ته راګرځوي چې په سرخار ریاض کې ترسره کیږي او ورته تل د سعودي بادشاه عبدالعزیز ال سعود په محل کې ځای ورکول کیږي. سخ کال په دغه سیالیو کې ګڼ شمیر کې میرمنو هم د ګډونوالو او مینهوالو په توګه برخه درلودل. د رسنیو مشاور منصور الامیر د دغه غزغل په حق لوي
اليوم هناك حضور النساء
من په دې موقع زنانه هم موجود دي او په دې کې د سعودي عرب شتمنه خزي هم دي چا چې ډیر کوششونه کړی دي. نن دلته اسپی او د دوی بچي هم شته دي. دا ټول د سعودي نسل دي او په دې مقابله کې پوړومبي زل شامل شوی دي. مقابله کې د درینی موسو نه زیات اسونه شامل دي.
د اسونو د مختلفو قسمونو په مختلفو لوبو کې د سلګونو اسونو جاج اخیسته شوی دی. په دې کې د دې اسونو زغل هم شامل وو. د مقابلې د ګټونکو اسونو مالکانو په خپلو اسونو ډیر فخر ښکاره کوو. د یو اس مالک صدا سوای
الحصان هذا بيننا وبينه محبه
زمونږه د خپلو اسونو سره یو ډیر خوږ تعلق جوړ وی. عرب اسونه خپل عرب مالک خ پیژني او عربي سره خپل اسونه ډیر خ پیژني. ګټون کې اس پدی پوهیږي چې د نورو اسونو نه بالا دی.
د اسونو د اصل نسل د کتلو ماهرانو تعلق د هنګری، ایتلی، بلجیم، هالند او پولند سره وو. د بلجیم نه راغلی د اصل نسل د کتلو یو ماهر وایي
زه د اسونو جاج وار په اړه خلم. زه کوشش کوم چې د دوی خو درجه بندی وکړم او د ټولو نه خو اس د ټولو نه وړاندې ودروم.
د اسونو د میلې ته د اسونو سوداګر او سیلګران په ډیر شوق راځي.
زه د اسونو ډیر شوقیم او د ډیرې مدینه په سورلی کوم. زما عربي اسونو سره ډیره مینه ده. زه د اسونو د خایز د کتو د پاره د میلې له د ډیرې مدینه راځم او ځان سره خپل لور هم راولم. سعودي عرب د عربي نسل د اسونو د روزنې پالنې د پاره ډیر مشهور ملک دی. دې اسونو ته ډیر په احتیاط سره تربیت ورکول کیږي.
عربی اس په عرب کلتور کې یو مهمه برخه ګرځېدلې ده او د دې تاریخ 15000 کاله زوړ دی. دا د ټولو نه د اعلی نسل د اسونو څخه ګڼل کیږي او د خپل خایست نه علاوه دا د خپل اوږدې ساه، زړورتیا، طاقت او وفادارۍ لپاره ډیر مشهور دی. د یورپ شاهي کورنۍ او سپین روبي د 14مې پیړۍ نه خپل استازي د سعودي عرب صحراګانو ته لیږي او د هغه ځای څخه د سوچه نسل اسونه خپلو تبیلو کې د ساتلو لپاره بوزي.
تاسی یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
پرنو عزتمنو اوریدونکو، د خبرونه په دې ځای کې ستاسو پام راګرځو مطبوعاتو ته. د کتنې او دغه کتنه د تل پشانز مونږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن یې ستاسو لپاره د مطبوعاتو څخه کومه موضوع راخیستې ده.
تیر کال یعنی د کال 2014 په 12 جون د امریکای د فلوریډا ریاست په اورلینډو ښار کې د افغان خاورې یو ځوان امریکني عمر متین د همجنس پرستو په کلب کې په خپل ټوپک یو کم 50 کسان ووجل. عمر متین هم په دغه موقع د پولیس د لاسه ووجلې شو. د امریکای د تحقیقاتو وفاقي ادارې FBI د عمر متین د مرګ وروسته هم د دې خونړۍ پیښې په لټنی جاري وساتلې. په دې لړ کې تازه خبر دا دی چې FBI د حق رسیدلی عمر متین ځوان عمر کونډه نور سلمان نیولې ده. نن د امریکای په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د عمر متین د کونډې د نور سلمان د گرفتارۍ په باب له یو تفصیلی معلوماتي رپورت چاپ شوی دی. د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې FBI د عمر متین کونډه نور سلمان د کالیفورنیا په سان فرانسیسکو ښار کې د خپل کور نه بهر نیولې ده، چرته چې دا خپل یو تنکی زوی سره اوسېده. رپورت لیکي چې د عمر متین د لاسه د هم جنس پرستو په کلب کې د یو شمیر خلکو د وجلې کېدو وروسته تحقیقاتي افسرانو د عمر متین کونډې نور سلمان نه تر ګنټو ګنټو پورې اختنې پوښتنې وکړي او دی پوره یقین وشو چې کونډه نور سلمان د خپل مړ خاوند عمر متین د لاسه د شوي خونړۍ واقعې په باب له رښتیا خبره نه کوي. دا به نن سهار د کالیفورنیا د اوکلینډ وفاقي عدالت ته پیش کولی شوه. د کونډې نور سلمان د زنانه وکیلې لینډا مورینو وینا ده چې نور سلمان تا ته د خپل حق رسیدلی خاوند عمر متین د خونړی نیت هیڅ علم نو په دې سبب یوې بیګنا زنانه لا د خپلو ناکرده ګناهونو په سر سزا ورکول غلطه ده. نیویارک ټایمز لیکي چې د استغاثې د چارواکو پوره یقین شوی دی چې کونډې نور سلمان خپل خاوند عمر متین سره د ترهګرۍ په حمله کې د واقعې نه وړاندې یا وروستو په څه ناڅه ډول لاس امداد کړی دی. خو نور سلمان تیر کال نیویارک ټایمز سره یو مرکه کې ویلي دي چې دا د هیڅ نه خبر نه وه. دی خپل مرکه کې دا هم ویلي دي چې دا سره د خپل وړوکي ماشوم خپل خاوند سره اورلینډو ته تللې وه. د دې خاوند اورلینډو کې د هم جنس پرستو د کلب سارنې له هم تللی و، خو دې ته نه وه معلومه چې هغه د هم جنس پرستو د کلب سارنه ولې کوله. دی زیاته کړه چې د هغې خاوند عمر متین سیکیورټي ګارډ او اکثر به یې وسله او کارتوس وغیره ځان سره کور ته راوړل. په دې سبب حمله کې د استعمالیدونکي وسلې او کارتوسو په حق له هغې هډو څه اندېښنه نه وه لرلې. دی دا هم ویلي دي چې د واقعې په ورځ هغې خپل خاوند له د ورکولو دپاره د فادر ډے یعنی د پلار د ورځې کارډ هم اخیستی و. د هغې وکیلانو د نور سلمان داستان صحیح منلی دی او په دې یې یقین راغلی دی چې نور سلمان د خپل خاوند په نیت پوه نه وه. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې نور لیکي چې د وفاقي تحقیقاتي چارواکو په دې خبره یقین شوی دی چې یو کم دیرش کلن عمر متین نه خو د حملې دپاره څه خصوصي تربیت حاصل کړی و او نه ورته د داعش یا د دولت اسلامیه مرسته حاصله وه. البته دوی خپلو تحقیقاتو کې دې نقطې ته خپل پام ګرځولی دی چې د امریکې دننه چاتن خود سره د هم جنس پرستو په کلب خونړۍ حمله کې امداد نه دی کړی. رپورټ زیاتوي چې د نور سلمان ګاونډیانو نور سلمان یوه ډېره ښه او خوش اخلاقه ګاونډی بللې ده. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې د نور سلمان د خولې دا هم لیکلي دي چې عمر متین سره د دې واده په کال 2011 کې شوی و، خو لږه موده پس د دوی کورنۍ جون د نور سلمان د ځینو خپلوانو د لاسه تاله والا شو او داسې ورځې بیا هم راغلی چې عمر متین به هغه وهله ټکوله او بدرد به ورته ویل. نیویارک ټایمز خپل رپورټ د اورلینډو د پولیس مشر جان ډبلیو مینا په دې بیان ختم کړی دی چې دی د عمر متین د ځوان عمره کونډې د نور سلمان په نیوو ډېر خوشحاله دی، ځکه چې د دې د خاوند د لاسه د وجلی شوو یو کم 500 کسانو خپل خپلوان دوستان یاران او ګاونډیان د هغوی د ناترسه قتلان خوږ درد نشي هیرولی. خو نن به د دې ټولو خلکو زړه په دې خبره لږ جوړ شوی وي چې د دې ناترسه جرم په سر به چاته خو سزا ورکړی شي.
دا وایس آف امریکا جو ریډیو ده. اوس هم د پاکستان څخه یو بل رپورټ ولور ته چې هلته په زور د بدرکه کړل سو کسانو خپل خپلوانو د بشري حقوقو کمیسیون ته ویلي دي چې اوس ځینې قوتونه د بدرکه سو خلکو کورنۍ هم ځوروي. سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کارکونکی فرحان حسین وایي چې هیواد کې ترګرو ته هیڅ نه ویل کېږي، خو البته ترګرو پر زد چې څوک ژغ پورته کوي هغه لمنځه یوړل سي. اورنګزیب خان ورباندې نور تفصیل د اسلام آباد راکوي.
پایتخت اسلام آباد نه بدرګه شوی مدني ټولنې فعال سلمان حیدر فامیل د بشري حقوقو کمیسون ته خواست کړی دی کوم تنن بدرګه شوی دی د غوی فامیل زورول کیږي، ځکه د قانون نافذ کونکو ادارو ته د اوویل شي د دې مخاوني سي. بلخوا کورینو چارو دپاره مرستال وزیر منلی دی تر اوسه د بدرګه شوی مدني ټولنې فعالینو په حق لا هیڅ معلومات نه لري. سره زه وړاندې کورینو چارو وزیر چودری نثار ویلی وو پایتخت اسلام آباد نه یوازې یو تن سلمان حیدر بے درکه شوی دی، باقی درې تنان پنجاب صوبې نه بے درکه دي. خو تیر ورځ سینټ کې داخله چارو مرستیال وزیر بلی غرحمن ویلی دی یو بل تن سمر عباس بے درکه کېدو مقدمه هم اسلام آباد یو پولیس تھانے کې درج کړی شوی ده. د سینټ چیئرمین په تپوس بلی غرحمن ویلی دی د بے درکه تنانو په حق له څه خبر ورسره نشته. په دې د سینټ چیئرمین رضا ربانی ویلی دی بے درکه تنانو معلومات ترلاسه کولو کې حکومتي ناکامي یو خطرناک خبره ده، او کچره دی بے درک تنانو خلاف تورونه دی نو قانون تر مخه د کاروای وشي. بلخوا د زنانو یو پوهندون پروفیسر سلمان حیدر چې تیر ورځ سروزنه اسلام آباد نه بے درک دی د دوی فامیل د بشری حقوقو کمی ادارې یا نېشنل کمیشن فار هیومن رائټس لا یو خواص ورکړی دی په کوم کې ویلی شوی دی نږدې ورځو کې مدني ټولنې فعالینو بے درک کېدو وروسته د دوی فامیل هم زورول کیږي، ځکه د اداره د دې نوټس واخلي. د سلمان حیدر ورور لخوا د خواص کې ویلی شوی دی سلمان حیدر بے درک کېدو پس د دوی خلاف ځینې خلکو لخوا د تورونو لړۍ روانه شوې ده، او په دوی دا تور لګي چې چې سوشل میډیا باندې به د اعتراض وړ خبرې کولې کوم چې دروغ دي. د سلمان هیدر رور وای د سترونو مقصد اوس د دوی فامیل ایرول دي او دوی بشری حقوقو کمی ادارې ته خاص کړی دی چې څوک د سلمان هیدر باندې د سترونو لګوي او د دوی فامیل ایروي د هغې خلاف کاروای دپاره قانون نافذ کوونکي ادارو ته حکم ورکړي. پاکستان کې سوشل میډیا د فعالینو بې درکه کېدو پس عام انټرنیټ صارفین هم یریدلی دي او د انټرنیټ صارفینو دپاره کار کوونکي یو ادارې بایټس فار آل فرحان حسین وایي چې کوم خلکو سوشل میډیا باندې به خپل خیالات څرګندول هغه اوچت کړی شوی دي چې له وجه یې یره نور هم خوره شوې ده.
تو جو لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اوپنلی ان کو جو ہے وہ ان کے اوپر دباؤ دیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا ہے, لیکن جو لوگ ایکچوئل ڈینجرس اسپیچ کر رہے ہیں جس میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو فزیکل ہارم ہو رہا ہے, جیسے کہ انسائٹمنٹ ٹو وائلنس وغیرہ ہے, وہ لوگ تو وہ کھلے عام گھوم پھر رہے ہیں اور جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں.
فرحان حسین وائی حکومتی اداروں تا خلق خطر اخکاری چې په سوشل میډیا باندې تنقید کوي کوم چې اصل خطر دی, یعنی څوک تشدد کوي یا تشدد دپاره خلق راپاروي هغه آزاد ګرځي. پاکستان کې نږدې ورځو د مدني ټولنې فعالینو بې درکه کېدو باندې امریکې او برطانیه هم اندېښنې څرګندې کړې دي او سینیټ کې د استخباراتي ادارو قانون لاندې راوستو غوښتنه هم شوې ده. یو سینیټر فرحت الله بابر دا خبره هم کړې ده, وړاندې به بلوچستان او قبایلي سیمو نه به خلق اوچتولې شول, اوس پایتخت اسلام آباد کې هم دا لړۍ روانه شوې ده. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
گرانو خدرمنو اوریدونکو, وس هم د بلوچستان په باب یو بل موضوع ولورې تاسو په امره ګرځو چې په بلوچستان کې د ورکو بلوسانو د مبارزې لپاره د غږ ایستونکې ماما قدیر سره زموږ همکار نصیر احمد کاکړ خبرې کړې دي. هغه خپل د خبرو په جریان کې دا ویلي دي چې د پاکستان حکومت د هغه بې درک شوو کسانو په حق له څه خاص اقدامات نه دي اخیستي او همداشان په رسنیو کې په حکومتي رسنیو کې د دغه ورک شوي یا بې درک شوو کسانو لپاره څه خاص ځای نه دی ورکول شوی. په دې دغه ټول تفصیلات دي نصیر احمد کاکړ صاحب ورسره خبرې کړې دي. ماما قدیر غږ هم تاسو کولی شئ چې په دې کې واوري, په ګډه به سره واورو.
تقریبا دا کال کې 2000 کسان به ترڅ دې او 300 سره بالا نو تاسو د لاشونو مستمر سره دې ځاستي ده او په کومه موجوده سي د حکومت په دور کې دا نه استدامونه کوي, بلکې
ماما قدیر بلوچ صاحب بیا ستاسو خپل جدوجہد هم په دې اړه تر کومه ځایه پوری رسیدلې دي؟
بلکہ کہ کھلے آسمان باندھے یہ ناچتے ہیں پر روڈ باندھے ناچتے ہیں اور مجھے احتجاج جاری دے اس احتجاج سے تقریباً 2500 ابھیان عورت کرے دے اس میں احتجاج میں بدقسمتی سے بلوچ ہوں, بلوچستان کے بے درخ خلق سے اور پنجاب سے بے درخ خلق سے بلوچان کا اگر انگلس کا اور پنجاب روزانہ خبر دے سینٹ کے عمل نن سینٹ کے روزانہ بانی ہم کا خبر کرے ہوں کہ بے درد خلق کے پارے تاسو یا کمیٹی جو رکھا ہے اور فوراً بازیاب ہوتا ہے بانیہ نگا دے, لیکن دادی کی مجبور اس نتی سے بلوچ خلق کے لیے پشتان ہے مجھے تو اعلیٰ والی نہیں کے لیے پشتان سے ہی
ډیر مننه ماما قدیر بلوچ صاحب او کور مو ودان.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو د ډیوا راډیو خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته رسید. د دې خپرونې وروسته به د ډیوا ډاکټر خپرونه وي. زموږ همکار نوشروان قلندرې تاسو ته وړاندې کوي. تاسو سره به میلمانه هم وي په خپرونې کې ګډون هم کولی شئ. د دې خپرونې قربانه وو زمونږ زړه شهید او زما سره زما همکار نصیر احمد کاکړ د خپرونې پروډیوسر وو صداقت جان. او ستاسو نه هم اخلو اجازت په لوی سختان تعالی مو سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.